دوستانو په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته. د افغانستان او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزی اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي نن د خپل هغو ټیمونو شمیر 500 تر رسوي چې درایو تفتیش پر مخ بیایي. د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان به چې په سنگین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوختي دا توان ونه لري چې کندهار ته مخه کړي. دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان سره پوله پرتین آرامه قبایلي سیمه کې نن سهار بې پلوټ امریکایي الوتکې بمبار کړي چې 8 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي نن شنبه د خپل هغو ټیمونو شمیر 500 تر رسوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. تر دې مخکې شاوخوا 150 ټیمونو چې په دوو شفټونو کې کار کوي دغه پروسه پر مخ بیوله. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل هیله مند چې په ټاکل شوې درې اونیو کې به ټول 8 میلیون رایې تفتیش شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلو ټیمونو ته پراختیا ورکړي، یعنی زیات به کړي. البته دغه 10 ټیمونه به 500 ته ورسیږي چې په مجموع کې په دوو شفتو کې به 100 ټیمونه کار ترسره کړي. ولې پلان چې ترتیب شوی دی 22 یا 23 ورځو کې چې هغه به کاري ورځې دي، یعنی پرته د رخصتۍ ورځو څخه دا پروسه د بشپړېدو امکان شته دی.
د سنتقادونه کېږي چې درایو د تفتیش پروسه چې د پنځمې پروسه پیل شوې ورو پر مخزي. د پنځمې پروسه د 200 صندوقونو رای تفتیش شوې دي. دا چې د جمعې پروسه څومره رای تفتیش شوې خای نن رسنیو ته معلومات ورکړل شي. د هلمند چارواکي وایي دولت هغه وسلوال مخالفان به چې په سنگین کې له افغان ځواکونو سره په جګړو بوخت دي دا توان ونه لري چې کندهار ولایت مخه او هغه ولایت نام نکړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه ښولې و چې ښایي ګڼ وسلوال له سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ته وړي او دغه ولایت نام نکړي. خو د هلمند ولی ویاند عمر ځواک وایي د دولت وسلوال مخالفان چې په سنگین ولسوالۍ کې زیات تلفات ورکړي دا توان نه لري چې کندهار ته لاړ شي او هغه ولایت نام نکړي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلی په سلګونو وسلوالو چې ډیری بهرانیانو پر دې ولسوالۍ برید وکړ کله چې هلته له مات سره مخامخ شول خپل بریدونه نور شمالي ولسوالۍ ته وغځول. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د دې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي وسلوال مخالفینو ته د تلفات په غزنی، کندهار، فراه، هلمند، خوست، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې اوښتي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې 10 وسلوال نیول شوي او یو اندازه مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ملي اردو شپږ سرتیري هم د سړک غاړې په ماین چاودنو کې وژل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي څلور وسلوال مخالفین د یوې بي پلوټ الوتکې په هوایي حمله کې وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خلنن ازادي راډیو ته ویل امریکایي ځواکونو بي پلوټ الوتکې تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ په دریندره بمبار کړی چې په نتیجه کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نور هم ټپیان دي. سید خل وایي په وژل شوي کې یو پاکستانی شامل دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تمد د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه سبا ته وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک از د ډیرډو ته ویل افغان ټیم د جمعې پورس خپل لومړی لوبه په زیمبابوي بایلو چې علت هم د لوبي د وشتنځای وچوالی و چې افغان لوبغاړو ډیر منډي اون شو کړی. هوتک وایي د یکشمې پورس به افغان ټیم له پوره چمتووالی او د تیرو لوبي د تیروتنو په اساس سره د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړي. افغان ټیم د تورنمنت کې څلور نړیواله ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ لوبه له زیمبابوي سره لري. او نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې ډول پلورل کېږي. یو امریکایي ډالر شپږ منصفانه 15 شپېته پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 503 افغاني. بیا هم خرغلی پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان سره په پوله پرتې نارامې قبایلي سیمه کې نن سهار د بي پيلوټ امریکایي الوتکو په بریټ کې 8 کسان وژل شوې دي. د بریټ په شمالي وزیرستان کې شوې چې ریچي پاکستانی پوز د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د بي پيلوټ الوتکې د دې بریټ له کبله په وژل شوې کسانو کې د پاکستانی طالبانو دوه مهم قومندانان وژل شوې، خو د هغوی هویت نه دی پټاګه کړی. بریټ د تخیل په سیمه کې شوې چې د میرانشاه په لوی دیس کې 15 کیلومتره لري پروت سیمه ده. نړیوال قدرتونه او ایران تل شوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلور نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ویلي دوی به د ایران څخه کم 3 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګه لکنګل وباسي. د نوي توافق د رامنځته کولو لپاره ضرب الاجل د جولای 6 نیټه وخول مخ کې داسې اوازې وي چې ښایي دا ضرب الاجل تمدید شي. په وینا کې د خبرو اترو وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو ګډه اعلامیه کې ویلي پر ځینو اصلي الوله هم د پام وړ اختلاف شته چې نور وخت او نور هڅه غواړي. سپینی مانی په وی جلا اعلامیه کې ویلي د خبرو اترو د مودي غزول زکه ضروری و چې واشنگتن بل یو جامع پریکړه لیک چې پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په دې اړه ویل
Our team is on the ground in Vienna talking
to the Iranians. زموږ هيئت په ویانا کې د اوزربلجل د تمدید په څنګ والی بل ایرانی لوري سره خبرې کوي. د پامور پر مختګ شوې ده خو باید ډیر کار سره شي. موږ له خپل شریکانو او ایران سره پر مختلفو امکاناتو خبرې او بحث کوو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلی د متحده ایالات به د ایران د هغه توافق په بدل کې چې د سون په موادو د خپل شل په سلو کې غن شوی ایرانی مود اړولو پریکړه کړې د ایران څخه کم 3 میلیارډ کنګل شوی پانګه خوشی کړي. خو جان کری زیاته کړه واشنگتن به پر ایران نور هغه بندیزونه هم حاصل کېدلی وساتي چې لای د لری کېدو په اړه توافق نه دی شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن منځني ختیځ ته ځو په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرسیال جیفری فلټمن د اعلان د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه استرادي غونډه کې وکړ چې د غزې په اړه جوړ شوی و. فلټمن د امنیت شورا ته ویل د بیړنیو او ارتیا وړ بشري هڅو د بریالیتوب لپاره اوربند ضروری ده. روغتي کارکونکو وایي د پنځمه پرس په زرګونو اسرائیلي پوځیان غزې ته واوختل، اته څلوېخت فلسطینیان وژل. اسرائیل وایي د عملیاتو هدف د حماس د توغندې د وشتلو ورتیا او د رسمه کې لاندې تونلونو لمنځه وړل دي. د جولای د اتمې نیټې راهیسې چې په اسرائیلو په غزه کې پر حماس هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه 209 اتیا فلسطینیان وژل شوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد د کړکیچ د نورو زیاتېدو د خطر او نورو بیګونه کسانو د ممکنه وژنو په اړه ژور اندېښنه لري. او د یوکرین دفاع وزیر د هیواد ولسمشر پیټرو پورشنکو ته ویلي دولتي ځواکونه د لوهانس ښار جنوب ختیځې برخې نیولې دي. د یوکرین د جمهوري ریاست پر وی پاڼه په پرونی خبر شوې اعلامیه کې راغلي. د یوکرین دفاع وزیر والری هیلیتی ولسمشر پورشنکو ته ویل چې د یوکرین وسلوالو ځواکونه د یوکرین د ختیځ ښار لوهانس جنوب ختیځې برخې نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې د یوکرین پوځیانو د لوهانس هوایي ډګر محاصره کړی دی. راپورونه وایي د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې لوهانس کې دولتي پوځیانو او روس پلاوي یاغیانو ډزې تبادله کړې دي. ځایي چارواکي په تیرو دوو ورځو کې د توغندیو د زو تر شلو زیات کسان وژل شوې دي. دا چې دغه توغندي چا وشتلې په اړه عزت او نقیز راپور نه ورکړل شوې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ځینې دعوې رد کړې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو پرون په کابل کې د ولسمشری د څوکۍ د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله للیدنې خبرو. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې د وسلوالو مخالفانو مقاومت روان دي، افغان ځواکونو پوځي عملیات هم دوام لري. د دفاع وزارت له هغه چمتووالو مهم خبره وایي چې دوی ته سپارل شوې پوځي ودانۍ به چې امریکایي پوځیانو جوړې کړې دي وساتلی شي او د دې د ساتنې لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د خپرونې په دوهم نمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تکرار مه هیروئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلی انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروسته ادارت کړی. د ښاغلي عبدالله د ټیم یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په پروسه کې مداخله کوي. نن د رایو د تفتیش دریمه ورځ ده او ټاکل شوې ده چې په درې اونیو کې له مخکني توافق سره سم به په تیرو انتخاباتو کې ټولې کارول شوې 8 میلیون رایې وڅېړل شي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د یو کاندید د انتخاباتي ډلې وروستي ادارت کړې چې ویلې و د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو د رای په تفتیش کې مداخله کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان آزادی رادیو ته وویل د دې کمیسیون هغه کارکونکي چې د رایو په تفتیش بوخت دي د دواړو کاندیدانو د کسانو په تایید ګمارل سوي دي. نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکونکي د مداخله شک کیږي باید چې د محلونو مسؤولو کسانو یا سوپروایزرانو ته یې راپور او معلومات ورکړل سي.
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین مشاهدین مطبوعات شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي د هغه چیک لیست په اساس باندې چې دواړو کاندیدانو البته تایید کړی ده او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی د هغې په اساس باندې کار مخته وړي. دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې او همداشان مونږ په کراتو کراتو ویلي چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزې ویني د هغو سوپروایزرانو سره چې په محل کې موجود دي د هغې سره داسې موضوعات مطرح کړي تر څو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکوونکي د چا په نفع یا د کوم کاندید په زیان کار کړی.
تر دې مخکې د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي. فضل سنگ چارکی آزادی رادیو ته وویل د کارکوونکو دغه مداخله د سمې څارنې کار ته خنډونه جوړوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ځینو کارکوونکو ځینې مداخلې زور او فشار د منل سوي توافق خلاف ترسره کیږي چې ځینې مهال د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستونزمنوي. هیله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي اجازه ورکړي چې ټول څارونکي تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي. خو ښاغلی سنچارکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي. نوموړي بیا هم دغه پروسه د منلو وړ وبلله او هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري سي. که څه هم سنچارکی وایي د رایې پر تفتیش د څار لپاره د اروپایي او نورو نړیوالو څارونکو شمیر کم دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي تر اوسه یې 170 نړیوالو څارونکو ته کارډونه ورکړي چې پر دې پروسې څارنه کوي. دغه کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې 150 ټیمونو د دې پروسې څارنه کړې او نن به یې شمیر 500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پاتمن هیله وښوده چې د رایو د تفتیش پروسه به پر خپل وخت ترسره سي ځکه نوی ولسمشر چې به ګټونکی اعلانېږي مهم کارونه په مخ کې لري.
زمنګ هله دادا چې په دریو ونیو کې دارای وشمارل شي او د راشمیر له بهر بشپړ سوجي کې افغانستان نوې قیادت چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډېر مهم کارونه مخې ته لري او د هغې لپاره باید فرصت تلاش کړي او د اوسني حالت نه چې منځنی حالت ته باید افغانستان اوځي.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو لومړني نتیجې د چونګاش یا سرطان پر شپاړسم اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې 65% او عبدالله عبدالله څه باندې 43% رایې ګټلې وې. ښاغلی عبدالله تر دې اعلان وروسته وویل دغه نتایج نه مني او د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې وځنډولې. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت پر تشکیل موافقه وکړه انتخاباتي لنجه پای ته ورسېده او د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وسوه. تاکل سوی د ټولو 23,000 صندوقونو رای چې شاوخوا 8 میلیونه کیږي تفتیش سي. د پروګرام لمخې باید د ورځې د 0 صندوقونو رای تفتیش سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مقرګ لازاده راډیو نه اوري. بلخوا له کابل ریپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په خپلو کې د عبدالله عبدالله په کور کې کتلی دي. د کاندیدانو استازي وایي چې خبرې اترې تر ډیره پورې د رایو په تفتیش او په دې برخه کې د یو شفاف میکانیزم په رامنځته کولو متمرکز وي. نجیه صافی پرې له کابل ریپورټ راکوي.
ویل کیږي چې د دغه دوه کاندیدانو ترمنځ په دویم ځلي خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 1400 منل شویو معیارونو له دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ترسره کیږي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان صدقه فضل سنگ چرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دوه کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص د ګمارلو پر سر هم خبرې شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلی سنگ چرکی تر ډیره ټینګار وکړ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډیره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او شفافیت په اړه خبرې شوې.
در مورد چیک لیست
دا خبرې په دې برخو کې متمرکز وي. د چیک لیستونو په اړه همدارنګه کومې برخې چې مخکې په پام کې نیول شوې وي تقریبا په 1400 معیارونو کې دي، خو په ټوله کې د نن ورځې خبرې ډېرې ارزښتناکې وي او دواړو لورو د همکارۍ په یوه فضا کې خبرې وکړي.
په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش خبرې کړې.
مهم ټکی چې په هغه کې د نظر توافق موجود دی او هیڅ کوم د نظر اختلاف پکې نه لیدل کیږي، د رایو تفتیش دی چې مخکې پرې توافق شوی. دا پروسه همدارنګه دوام لري او د دواړو لورو تایید پکې اخیستل شوی.
ورسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی، د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو سره له خبرو وروسته په دې صلاح شول چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټولې رایې به له سره تفتیش کیږي. ویل کیږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په بهیر او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هلمند چارواکي وې د سنگین ولسوالۍ په زینو برخو کې چې وسلوالو مخالفانو او بخیده د ازادي رادیو ده. تاسو خبرتیا د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. د هلمند چارواکي وې د سنگین ولسوالۍ په زینو برخو کې چې د وسلوالو مخالفانو مقاومت روان دي، د افغان قوو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د دې ولایت مسولین وایي په سنگین کې د تیری وی میاشتې جګړې په نتیجه کې تر 200 زیات ملکیان او شاوخوا 15 افغان سرتیري وشل شوي او تر 300 زیات وسلوال ټپیان شوي دي. د دولت د وسلوالو مخالفانو د وشل شو شمیر لا دقیق معلوم نه دی. د هلمند ولایتي اداروي د جګړې له کبله له بيځای شو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. سالم احمد صالح د هلمند د والي له ویاند مرزواک څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په سنگینه ورسیر مولسوالیو کې ورستی امنیتی وضعیت څنګه دی.
هغه ساحې چې مخکې وسلوال مخالفین په کې تحرکات کول او له هغه ځای څخه احتیاطي عملیات په وړاندې باندې خپل مقامات ښودی، هغه ساحې اوس هم په غوسه او کې عملیات روان دي او ډېرې ماین ګزاري شوې ده په هغه ساحه کې د مخالفینو لخوا څخه. هغه ساحې په ماینونو پوښلی دي. نو په دې اساس سره موږ خپله د انجینرۍ ټیمونه ورته د مرکز نه غوښتي وو او تر څنګ یې موږ خپل کوم ټیمونه چې درلودل هغه هم په هغه ځای کې ګمارلي دي تر څو هغه ماینو ساحې د ماینونو څخه پاکې کړي. همدا اوس هم څو لحظې وړاندې زه د سنگین ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره تماس کوم چې وضعیت څنګه دی. نو دوی د وضعیت په اړه باندې ماته ډاډ راکړ او ویل چې په غوسه هو کې کومې ساحې چې دي په هغو کې عملیات روان دي او ان شاء الله تعالی په هغه ځای کې امنیتي ځواکونه کله ناکله خپلې ګزمې او خپل عملیات او د دې تر څنګ چاپي عملیات چې خپله پولیس یې ترسره کوي او خپل امنیتي ځواکونه په کې ښه رول لري. نو په دې اساس سره ډېر ګټمن تمام شوي دي او هغه ځینې ساحو کې ډېر وسلوال مخالفینو ته تلفات اوښتي دي او ډېر ساحو کې وسلوال مخالفین وستمات سره مخ شوي.
بلې ځواک سره تاسو د تلفاتو یادونه وکړه، خو معلومات اوس هم زده و نقیز دي. په تیره دغه یو میاشت کې څومره وسلوال، څومره ملکیان او څومره د افغان پوځیانو سرتیري وجل شوي؟
موږ خپل پنځه دیرشونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه شهیدان لرو، دیرشونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه موږ زخمیان لرو، او د درې سوونه اضافه درې سو اتیا او درې سو نوي ترسیږي ملکی کسان زخمیان لرو، او همداشان تر پنځوس اضافه چې حتی ځینې راپورونه چې موږ ترغلي وو حتی تر سلو اضافه ښودل سوي وو. خو بیا هغه ځایونو کې چې سروې شوې ده، هغه ځایونه موږ تر څو چې کتلي دي او کوم معلومات مو ته راوړي، تر پنځوس شپېتو نه اضافه موږ ملکی کسان شهیدان لرو، او اوس هم د هغوی سروې روانه ده. هغو ځایونو ته موږ خپلې مرستې رسولي دي، او هغو ځایونو کې چې په سنګین په ولسوالۍ کې کوم کسان مهاجر شوي وو او یا هم ګډې ته مجبور شوي وو، له هزارو څخه وتلي جنګ ځپلو ته مو مرستې رسولي دي، او اوس هم ورباندې لګیا یو تر څو چې مرستې ورته راځي.
د هغه مرستې دي ځواک صاحب چې د ولسمشر حمید کرزي په فرمان باندې هلمند ته استول شوي وو، که یا خپل د ولایتي ادارې د نورو مرستو بندوبست کړی دی؟
یو هغه مرسته وه چې وسله رئیس جمهور 2 میلیون افغانۍ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د جنگ ځپلو خلکو له شهیدانو زخمیانو سره وکړله، او یو دغه د ولایتي ادارې په مرستو په هلو ځلو سره چې د مرکز سره موږ په تماس کې او مرستې مو ورته جلب کړې دي، د ضد حوادثو او همداشان د مهاجرینو د سرې میاشتې له لارې څخه هغه دغه مرستې چې موږ یې غواړو ورته ورسو، او ځینې مو ډېری مو رسولي هم.
د کندهار چارواکو اندېښنه ښولې وه چې په سنگین کې د غروانه جګړه شایي چې دې ولایت لمن وغځوي، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی یا تاسو څه تدابیر سنجولي دي چې دغه وسلوال نور ولایتونو ته ونه وړي؟
بله، تاسو ته ښه معلومه ده چې دی هغوی یوازې هدف هم د هلمند ولایت وو، او د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ وه چې سنگین ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه سیمه ده. دوی خپل هغه هدف چې غوښتي خپل هدف ته ورسېږي، په هغه اساس باندې دوی ونه توانېدل چې خپل هدف ترلاسه کړي. زموږ نظر او فکر سره چې وسلوال مخالفین به که چیرې داسې یو بل ستراتیژیک ولایت کې هم داسې ځای وي لکه سنگین ولسوالۍ، امکان لري، او که چیرې په نوي په صورت کې هېڅکله هم، ځکه چې په دې ځای کې هم دوی ډېر تلفات ولیدل، حتی په نیمایي کچه به بېرته د دې ساحو څخه دوی نیولی.
او ځواک ته ویل کېږي چې دغه د هلمند په جګړه کې یوازې وسلوال کسان شکیل نه دي، بلکې قاچاقبر چې هلته سیمه کې زیات فعال دي هغوی هم په دې کې ونډه لري. ستاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟
معلومه ده چې په هر د افغانستان په هر ځای کې کومه جګړه چې منځته کېږي یا کومه سیمه کې چې جګړه وي، خامخا مافیایي کړۍ دي شاته لاړ.
عمر زواک د هلمند د والی ویاندو چې د سنگینه ورسیرمه ولسوالۍ په وروستي امنیتي وضعیت څرګندونه کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولې چارواکي د ملخ لافته د پراخو زراعتیم زکو د پاکولو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې د ادارې مشر وایي په بلخ کې زراعتي حاصلات د زراعتي حاصلاتو د کچې د لوړوالي لپاره یو لړ پلانونه په پام کې نیولي او کار پرې پیل کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
د بلخ ولایت د کرهنې ادارې چارواکي وایي چې د وږې له منځه وړل د ټولنیز اقتصاد وضعیت ښه والی او د طبیعي برنامو تنظیم چې پکې د زراعتي حاصلاتو د کچې لوړوالی او له زراعتي اوبو څخه مناسب استفاده هم شامله ده، دا مسایل یې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې یې موثر کارونه هم ترسره کړي دي. د کرهنې ادارې مشر کاتب شمس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بزګرو د کورنیو د اقتصادي کچې لوړوالی او د زراعت د میکانیزه کېدو په منظور یې 250 تراکتورونه، سل ترشلونه او درې مجهز کمباینونه یې بزګرانو ته توزیع کړي دي تر څو د کرهنې په برخه کې ترې ګټه پورته کړي. ښاغلی شمس وویل چې د بلخ ولایت په لسو ولسوالیو کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو د نه خرابوالي په خاطر یې دوه میاشتې مخکې د ملخ سره د مبارزې یا مجادلې لړۍ پیل کړه چې تر دمه یې څه باندې 1000 هکتار ځمکه د ملخ له موجودیت څخه پاکه کړې ده او د خټکیو حاصلات هم مخ په ډیروالي دي.
د ملخ
له موجودیت څخه مو د زراعتي ځمکو د پاکوالي په منظور دوه میاشتې مخکې یوه لړۍ پیل کړه او دا کار مو ډیر موثر و. موږ په همدې نیټه څه باندې 1000 هکتار ځمکه د ملخ له موجودیت څخه پاکه کړې ده.
ملخ همیشه مسله زګزوري میکړه، کاملا از بین بردن شو.
ښاغلی شمس وایي چې د ملخ سره د مجادلې دا کمپاین د بلخ ولایت په خلم، چهارکین، چمتال، شولګره، زاره، البرز او دهدادي ولسوالیو کې ترسره کړی دی. هغه همدارنګ دې ته اشاره هم درلوده چې د خټکو د حفاظت یا ساتنې لپاره یې هم 8000 د ساتنې خریدې د حقینو ته توزیع کړي دي. شمسو وای چې د آلمان هیواد د جی آی زیت او د چک جمهوریت د پن موسسې په مرستې سره یې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې بزګرو ته د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په منظور 238 متر اکتون اصلاح شوی بزری تخم هم وشلای دی.
ما 237 متر اکتون گندم از طریق بودجه وزارت.
موږ په بلخ ولایت کې د حقینو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو او د دې حاصلاتو د زیاتوالي په خاطر بزګرو ته 238 متر اکتون اصلاح شوی تخم هم توزیع کړی دی او همدارنګه 400 تنه اوړه بزګرو ته ورکړل شوی دی. موږ په ولسوالیو کې او په بلخ کې د کرهنې تحقیقي مرکزونه هم
لرو. چون در مرکز
د کرهنې ادارې مشر همداراز وویل چې 400 تنه اوړی په لورو پرتو سیمو کې دی بوازله بزګرانو کورنوی ته ویشلې دي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د کرهنې ادارې چارواکي د دوو میاشتو پترس کې د ملخو له موجودیت څخه د څه باندې 1000 هکتار زراعتي ځمکې لا پاکوالي خبر ورکوي چې تیر کال هم د ادارې د ملخو په وړاندې پراخ کمپاین ترسره کړی و، خو بیا هم د بلخ اکثر ولسوالیو د حقینو شکایت درلود چې حاصلات یې د ملخو د شتون له امله له منځه تللي دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وسلوالو افغان پولی تصیر مده خیبر جنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستان پر نیمه پوزیانو پوزی ډلو سیمه پر نیمه پوزی ډلیز وسلوال برید کړی دی. البته په ملیشه ځواکونو چې په اترس کې لږ تر لږه اته سرتیری وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په ځوابي برید کې څلور وسلوال هم وژلي. زبی الله شفق یې په اړه له پیښور رپورټ راکړي.
د ډیورنډ کرښې د سیرما د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې وسلوالو د جمعې پوره سهار د دې ایجنسۍ په غونډې نومې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولتي اژانس اسوسییټډ پرس آف پاکستان د راپور له مخې په عصري وسلو سنبالو لسګونو وسلوالو د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې په غونډې کې د پاکستان پر نیمه پوځیانو هغه مهال د لیز وسلوال برید وکړ چې دوی په سیمه کې د ګزمې په حال کې وو. چارواکي وایي چې په برید کې د پوځیانو دوه موټرې هم په بشپړه توګه له منځه تللي او د پاکستاني ځواکونو په ځوابي برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د غونډې او تنځایي اوسیدونکو ګلاباس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو تر برید وروسته په سیمه کې تر ډیره پورې درنو او سپک وسلو غږونه اورېدل کېدل. ځایي چارواکي وایي چې تر برید وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې وکړل چې په ترڅ کې لږ تر لږه درې مشکوک کسانو نیول. په خیبر ایجنسۍ کې پر پاکستانو نیمه پوځیانو دا برید په داسې حال کې شوی چې تیره میاشت هم په دې سیمه کې په درېو بېلابېلو پیښو کې و پاکستاني سرتیري وژل شوي وو چې وروسته بیا امنیتي چارواکو په جمرود کې د لنډې مودې لپاره ګرځبندیز ولګاوه او تلاشي عملیات یې وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې تر هغې وروسته پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو کورنیو او بهرنیو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او تر دې دمه پکې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په خیبر ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو د برید پاړه د سیمه ییزو چارواکو نظر هم له ځان سره ولري، خو په بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نشول. دا یادونې ور ده چې تر اوسه پورې لا کومې وسلوالې ډلې د خیبر ایجنسۍ د وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري لسنیمې بجې کیدونکې د سهار یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې له صفي الله ستانکزي اورو.
د انتخابات